جهان و به ویژه با همسایگان تعامل داشته باشه. تعامل به این معنی که افغانستان، مردم افغانستان نیاز به آب، برق، غذا دارند. جاده های راه های افغانستان باید ساخته بشه. صنایع افغانستان باید ساخته بشه. کشاورزی افغانستان باید راه بیفته. یعنی شکم این مردم باید سیر بشه و طالبان این رو فهمیده.
یک چیزی که تقریبا تمامی بازیگران منطقه و فرامنطقه از طالبان خواستن ایجاد یک حکومت همشمول است که همه مردم خود را در تصمیم گیری ها ببینن، که هنوز طالبان چون این کار نکردن. ببینیم که در هفته ها و ماه های آینده اوضاع چگونه رقم خواهد خورد. خیلی سپاسگزارم قدرت شهیدی از بخش ایران و طاهر سفر از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و بسیار زیاد تشکر از شما هم که تا این دم مثلث را تماشا کردید.
و ما ورز دا ونی مهم و پیخوتا کتیم
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مبلوی به متفاوت زوید ونې د سیاسي مسایلو شننې لپاره د ازادي ځانګړي خبرونه ومورسته محرک لیکم. نن د طالبانو د واکمنۍ په درې کلنې تمرکز کوو. دا ځل د طالبانو د فتح ورځ له پاکستان سره یو ځای راغلی وه. ګڼو خلکو پرې خوشحالي کړې، خو ګڼو نورو بیا توره ورځ لمانځلې ده. د نړۍ له ګوټ ګوټ نه د جالبو خبرونو په لړ کې د سعودي د ډاکټرانو کارنامه هم درته وایم چې په چاغښت د اخته ناروغ نیم ټن یا 1500 کیلوګرامه وزن کم کړی دی. له دې هم خبرې کې چلته یو عرب د ذهني سکون په لټه تر اوسه 350 ودونه کړي دي. نور ډېر څه هم شته، خو تر هر څه لومړی دونۍ د مهمو پېښو د سر ټکی. د طالبانو د درې کلنۍ جشن او غبرګونونه خلق وایي د طالبانو منځنې د سنبلې د ولسم ملن منځنو سره هیڅ فرق نه درلوده. دکاندارانو ماستلینو ویلي دوی باندې په زوران منځنو کې ونډه اخیستل شوې ده.
وړې غوښته ورسره وا او د نړۍ څلور پوندو هیوادونو سره دلته مبارزه وکړله. الحمدلله نن یې هغه نظام ولسم ته حاکم کړلو کم نظام چې ولسونو غوښتلو.
خلکو باندې یو ځل بیا د ویرې فضا حاکمه کړه. دوی وښوده چې موږ په کوم شکل افغانستان ته داخل شوی یا د افغانستان پر خاور واکمن شوی یو.
اګست 15 او 6 کال لا 14 د اګست پاکستان سره په یوه ورځ منځل د دغه خپلواکۍ د ورځې په نامه باندې دوی منځي. بیا ورپسې یو 15 ورځې وروسته په یو دیرشم د اګست بیا د ورځ د ازادۍ په نامه باندې منځي. ولس نه پوهیږي چې دوی څومره ازاد شوي دي، څومره پی ازاد شوي دي.
د افغان تاریخ اوږدترین موقت حکومت طالبانو دریو کالو کې نه د حکومت طرز ټاکلی دی، نه اساسي قانون شته، نه هم پارلمان ته ورته حال وقت شورا ښکاري، او نه هم ګوندونو ته د فعالیت اجازه شته.
د دوی لویه ستراتیژیکه اشتباه په تیرو درې کلونو کې همدا و چې د نظام د مشروعیت لپاره دی یو قدم پورته نه کړ.
د تیر نظام په چوکاټ کې چارې مخ ته وړل کېږي. یو غټه تشه موجوده ده چې دا په خپل وجود کې د اوسنی حاکمانو مشروعیت کور دننه سوال لاندې راوړی، کور د باندې هم نړیوال ورسره تعامل ته چمتو ندي.
چې دوی فکر کوي چې په دغه حالت سره موږ نړۍ یو ملت غولولی شو، چې دا حکومت خو زموږ حکومت هم نه دی، دا خو نگران حکومت دی، او کېدای شي سبا ختم شي او دا به بدلیږي، او دا به هغه وخت بدلیږي چې خلک او ملت به په دې کې ګډون کوي په دغه امید او تمه باندې. یعنی دا یو مردم فریبي ده.
افغان کشاله کې د خلیلزاد پر رول نیوکی. خلیلزاد افشا کړی ده چې د دوهې تړون پټې زمینی لري، خوای په خوانی سیاستوال د قرار کینی چانس یې بایله لده.
اکثر افغانان د خلیلزاد او خلیلزاد ته ورته څیرو سره په دې کې موافق دي چې په جمهوریت کې فاسدین، غاصبین، قاتلین، جنگ سالاران شتون درلود.
او دا قوي امکان دی چې کله ترامپ بیا راشي د جمهوریت راشي دیبا په طالبانو باندې گزارونه کوي.
او پښتنو سیمو کې د تورې ورځن مانځنه د پاکستان د خپلواکۍ اتاویامه کلیزه سکال بیا په پښتنو بلوت سیمو کې د تورې ورځ په توګه ونمانځل شو. په کورونو د تور بیرغونو لګولو ترڅنګ جلوسونه هم وتلې دي.
راځي موږ چې نه وتلې دي د پاکستان جنډي د خپل بسات د پاکستان جنډي د کښې
که څام طالبان وای دوی د کابل د بیان ول ورځ د اگست په 15مه نه بلکې د اسد په 13مه منځي خو منتقدینو نیوکه کړی چې طالبان ول د کابل د نیول درې مکلیزه د ازل د 15مه اگست پر ځای د پاکستان د خپلواکۍ ورځ سره سم د اگست په 14مه منځل ده. د دې ډلې حکومت د اگست په 14مه د ولایتونو ترڅنګ په کابل غازی سټیډیوم او باګرام هوایي ډګر کې ځانګړي ترتیبات نیولي وو او د امریکایي او روسي وسلو تجهیزات او رژي وړاندې کړي او خارونو ته هم د خوشحالۍ کاروانونه وستل. بلخوا یو شمیر خارونو کې دوکاندارانو شکایتونه کړي چې طالبانو پرې د دوکانونو مخې ته د سپین بیرغ نصبول جبري کړي وو. ان تر دې چې کابل کې ځینو هټیوالو ویلي د طالبانو ښاروالۍ سپین بیرغونه په دوکاندارانو ګرځولي او په زور پرې خرڅ کړي دي. د دې ترڅنګ خبر شوی مکتوبونه ښیي چې طالبانو د مدرسو پوهنتونو او تعلیمي بنسټونو زده کوونکو ته جبرن د دوی غونډو ته د ورتلو بلنه ورکړې او په سړکونو هم د طالبانو موټر ځغلونو، بیروبار او موټریز کاروانونو ورځنی ژوند له خنډو ځان سره مخ کړه.
دوی یو ځل بیا د کابل کوڅې، د افغانستان د ښارونو لوی ښارونو کوڅې او واټونه د ترخ یو ویر شاهدان کړ. دوی د افغانستان پر خلکو باندې یو ځل بیا د ویر فضا حاکم کړه. دوی وښوده چې موږ په کوم شکل افغانستان ته داخل شوو یا د افغانستان پر خاور واکمن شوو یو، او دوی یو ځل بیا د افغانستان د خلکو روح او روان زیانمن کړ. دوی نړۍ ته هم دا وښوده چې نن په افغانستان باندې څوک حاکم دي. د دوی دغه ډول نندارې، دغه ډول گشت او گذر، د دوی دغه ډول نمایشونه چې د کابل په کوڅو، د لوی ښارونو په کوڅو کې ترسره کړل، د افغانستان خلکو ته د زجر او تکلیف ورکولو نه بل څه نه دي.
د دوی د ازادۍ ورځ نه د معلومه دوی کله د فبروري 28مه او فبروري 9مه د دوها اګریمنت منځنه د ازادۍ په نامه باندې کوي، کله بیا د اگست 15مه او چیسا کال لا 14مه د اگست د پاکستان سره په یوه ورځ منځنه دا د خپلواکۍ د ورځې په نامه باندې منځي.
د کاروانونو د ایستلو په پیښو کې یو ځوان چې له طالبانو له موټر نه مخکې شوی و د طالبانو لخوا په ډز وشتل شوی، اما طالبانو په دې تړاو باندې څه نه دي ویلي. کورنۍ وایي چې د خپل زوی د مرګ لپاره د عدالت غوښتونکي دي. طالبان که څه هم له بیا واک ته رسېدو وروسته د بانکي سیستم د پاشل کېدو مخنیوی، د جمهوریت پر اقتصادي پروژو کار روانول، د کوکنارو مخنیوی، د کانونو د استخراج قراردادونه خپل لاسته راوړنه بولي او ټینګار کوي چې امنیت خوندي کړی دی. خو د نجونو د زده کړو محدودیت، د ښځو په کار او د بیان په ازادۍ بندیزونه، د متقاعدینو د حقونو بندول، په ټولو بستونو یوازې د ملایانو مقررول، د ښځو په ضد شاوخوا اتیا فرمانونو ورکړه، بیروزګاری او له هیواده د 8 میلیون وګړو فرار، د امر بالمعروف لخوا د خلکو په کارونو کې کار لرل، د ملي بیرغ پر سر د خلکو ځورول، د استخباراتو لخوا د ښځو او نارینه فعالانو بندیانول هغه ستونزې دي چې له دریو کالو راهیسې ورته خلکو په زړه کې اچولي دي.
په زور دلته تقریبا 4-5 هیوادونه حاکمان ول، خو د دوی ښکارونه یو خړ پر طالب، یو موټر سایکل، ایوه چمتا، ایوه دی غړی بوشکا ور سره وا، او د نړۍ ضرور پوند خو وادونو سره دلته مبارزه وکړه. الحمدلله نن یې اغه نظام ولسمه ته حاکم کړلو، کم نظام چې ولسونو غوښتلو.
او طالبان په افغانستان کې لمړنۍ ډله شوه چې عبوري لن محاله حکومت درې کلن شو، خو د خپل حکومت د راتلونکو څرنګوالي په اړه الله هم مشخصه برنامه نه ده شریکه کړې. که څه هم د دوی تړونکو ټول افغان لوري سره د توافق په اساس باندې د یو نوي اسلامي حکومت د جوړېدو هوکړه شوی و، خو د جمهوریت له سقوط وروسته طالبانو بیا بیا ویلي د دوی تر حکومت ښه اسلامي حکومت نشته، مخالفین ټول په حکومت کې له ونډې ورکولو پرته بخلي دي او کابل د دوی لخوا فتح شوی دی. طالبانو تیر درې کاله خپل سرپرست اداره کې لزګونه زری تغییر او تبدیل راوستي، خو د طالب سرچینو په وینا د دوی د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد، د ستر محکمې رئیس شیخ حکیم حقانی، داخله وزیر سراج الدین حقانی، د رئیس الوزرا مرسیال ملا برادر او خارجه وزیری ملا میرخان متقی هغه لوړ پوړي طالبان دي چې هیڅوک له خپل وزارتونو او دندونه د تغییر او تبدیل جرأت نشي کولای.
دا چې ولې د طالبانو بعضي وزیران نه بدلیږي یا په قدرت کې دي، د دې له داده چې طالبان د 4-5 ګروپونو جوړ شوی دی. یو ډله د کویټې شورا و چې هغه کې نظامی کسانو چې په خپل ملا هیبت الله ډله او لکه قیوم ذاکر، ابراهیم صدر، ملا فاضل او دا کسان په هغه کې دي. بله ډله د حقانی ګروپ و چې سراج الدین حقانی د هغې مشرقی. درېمه ډله د دې و د قطر مذاکراتی ټیم چې هغه ملا برادر د هغه مشرۍ کې یو تدکسان د هغه پلویان دي او څلورمه ډله د دې د ملا یعقوب چې هغه کسان چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر سره اړیکې درلودلې هغه پیروانو هغه ودلته په خودنه کې دي او پنځمه ډله چې هغه وړه و خو نفوذ او یا روابط چې د پاکستان سره زیات نږدې و هغه د پیښور شورا و چې مولوی کبیر دغه مشي کوله. نو په دې خاطر باندې دغه اساسي ډلو مشران چې کوم یو دي چوکۍ نیولې دي هغه کې تغییر او تبدیل نه راځي.
بهرنیو چارو وزیر پیسه کې خو زم بالکل مطمئن ما چې دا د پاکستانیانو په اشاره کې نول شوی دی او دغه د عدم رسمیت پیژندنه او ناکامي هم اماغه لامل دی چې د شاته د غیلا ځکه د خپل تجارت لري الته او پاغه تجارت کور سره د عیسی یو جنرال شریک دی.
د طالبانو سرچینه د غراز ازادي رادیو ته مني چې د وزیرانو د احتساب لپاره د پارلمان په څیر کوم اورګان نشته بلکې هر وزیر د سوال او جواب لپاره کندار ته غوښتل کیږي. همدارس طالبانو د لمړي واکمنۍ په څیر په دویم ځل واکمنۍ کې هم لا تر اوسه د اساسي قانون د جوړولو او نه جوړولو پر اړه ضد او نقیض بیانونه ورکړي دي. خو د ډلې په هیواد کې ګوندیز او پارلماني سیستم بشپړ لمنځه تلل اعلان کړي
د قانون جوړونې یا د اساسي قانون تر چتر لاندې د قوانینو جوړولو هغه بنسټونه چې دي هغه نشته دي. پریکړه کوونکي بنسټونه د حکومت په چارو باندې د څار او د کنټرول حکومت دند شتر سره کوي هغه ادارې یا جوړښتونه نشته دي لکه پارلمان یا جرګه یا شورا چې په دغه نهادونو باندې یعنی حکومت باندې څار ولري. همداسې د حساب ورکونې او د ولس په استازیتوب یا د ولس لپاره د حساب اخیستنې له حکومت څخه د حساب اخیستنې میکانیزمونه نشته دي. نو دا د دې لامل شوی دی چې یو نو په افغانستان کې سره له دې چې د تیر نظام په چوکاټ کې چارې مخته وړل کیږي یو غټه تشه موجوده ده چې دا په خپل وجود کې د اوسنی حاکمانو مشروعیت کور دننه سوال لاندې راوړی، کور د باندې هم نړیوال ورسره تعامل ته چمتو
ندی. دغه راز د طالبانو حکومت پر لپسې دریم کال لپاره د افغانستان کلنۍ بودیجه هم پټه تیر کړه او د دې بودیجې د تصویب توشي او پروسې ترڅنګ هیڅ نوې جزئیات له خلکو سره نه شریکیږي. بلخو د طالبانو د ځای ملایبت الله فرمانونه چې تر ډیره پرې و او بل پروسه باندې بندیزونه وځ کوي طالبانو لپاره فعلاً د قانون معیار لري، اما دا تقنینی فرمانونه نه دي چې کومه شورای تصویب کړي بلکې راسن دی قانون په چیر د پلیکېدو وړ وي.
ماغه خارجان اوس هم په افغانستان کې موجود دي، ماغه د امریکا ډالر اوس هم افغانستان ته ځي، مګر دوی د پاره هر څه دارو او ما په مقابل کې جمهوریت نظام چې هغه ولس هغه ته رای ورکړي او هلته د قواو تفکیک او هلته ولس مشر خلکو ته د قانون په مقابل کې مسؤول او البته نیمګړتیا به وي خو هغه قابل د اصلاح وي. اما اوس د دې د کوم نظام چې راغلی دی او هیڅ چاته ځان مسؤول نه ګڼي او حتی د دې مشر امیر المؤمنین څو ګوري نه او حتی وزیران هم نشي کتلی، نو داسې یو نظام ماډل نه په صدر اسلام کې وو، نه په اسلامي هیوادونو کې شته دی او نه په غیر اسلامي هیوادونو کې شته دی.
دوی فکر کوي چې په دغه حالت سره موږ نړۍ او ملت غولولی شو چې دا حکومت خو زموږ حکومت هم نه دی، دا خو نگران حکومت دی او کې د شي سبا ختم شي او دا به بدلیږي او دا به هغه وخت بدلیږي چې خلک او ملت به پدې کې ګډون کوي په دغه امید او تمه باندې. یعنی دا یو مردم فریبی ده، عوام فریبی ده، د خلکو غولول دي.
او طالب مشرانو د کابل د نیولو د دریمه کلیزي په مناسبت بیانونو کې یو اربیا د ټول بدبختۍ او پړه په سقوط شوی جمهوریت نظام ورچول د خو سره له دې چې حکومت یې دریو کالو کې هیڅ په رسمیت لا نه دی پیژندلې او افغانستان په یو بشپړه سیاسي انزوا کې حسابيږي، طالب مشرانو بیا هم تیر درې کلونه د امنیت، اقتصاد او فرصتونو لپاره د افغانانو لپاره لویاړه ډک بدلی دي. د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد په یو ټلویزیونی مناظره کې ویلي د افغانستان مخکنی نظام مرتهد شې هم په میدان نه پریخي بلکې خالی ودانه ورته پاتې وي، خو دوی له صفر نه د ځواکونو د جوړولو کار پیل کړ. د غراز د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستيال مولوي کبیر یو ور بیا په ملت احسان کړی چې دوی خپل ټول مخالفانو ته عمومي عفو کړی ده. هغه ویلي د محل طالبان په چلويختو هیوادونو کې د افغانستان سیاسي اساسوالۍ یا پلاس کې لري، خو راتلونکي کال کې به هیوادونو سره تعامل نور هم زیات کړي.
د ملت لپاره د خوشحالۍ خبره ده چې د فتح د کامیابی نه وروسته اسلامی امارات په انتقام جویی باندې لاس پورې نکو. موږ خپل مخالفین د دې په ځای باندې چې یو هلته مړکه بل دلته مړکوه اسلامی امارت عفو وکوله، موږ خپل ټولو مخالفینو ته عفو کړي، هغه که سیاسي خلکو په وزارتو پارلمانونو کې کار کول او که په اردو کې قل اردو قماندان وزیر دفاع د فرقې مشر لیوا مشر هر څوک چې و اسلامي امارت ورته عفو وکوله.
د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی چې تازه بی بی سی سره مرکه کې د نجونو په زده کړو محدودیتونه په رسمیت د دوی د نه پیژندنې لامل بللو، په نړیوالو باندې بیا غږ کړی چې دوی نه غواړي افغانستان د هیوادونو ترمنځ د رقابتونو مرکز شي.
بهر ته موږ دا اعلان ده چې له ټولو نړۍ سره متوازن سیاست غواړو، له ټولو سره متوازن اړیکې غواړو او نو غواړو چې افغانستان بیا د منفي رقابتونو ډګر جوړ شي.
بلخوا د طالبانو داخله وزیر سراج الدین حقانی بیا فلسطینیانو ته ډاډ ورکړی دی چې د دوی په څیر به د بریا ورځ یو وخت راورسیږي، خو په نړیوالو یې هم غږ کړی چې د تیر حساب نه ورسره کوي، مګر دوی باید اوس طالبانو سره د افغانستان بیا رغونه کې مرسته وکړي.
محاسبه نه ورسره کوي، یو څه فرصت مو ته برابر کړی دی، خیر نه ته لري چې موږ د افغانستان په بیا پرمختګ کارو کې دی
خبره نور د عزت او د حیثیت تمام کوي. تقریبا درې کاله پوره کیږي چې دوی تر اوسه پورې د افغانستان د دولت بودیجه دوی رسنیز نه کړله، عواید نه معلومیږي، مصارف نه معلومیږي، اساسي قانون پوره درې کاله ځنډیدلی دی.
په جرأت او جسارت وایو چې دغه خاوره د ټولو افغانانو مشترک کور دی، تنها د طالب نه دی. که طالب د انحصار او حذف او ظلم او ستم او وهل او ټکول او زندیانی کول سیاست لري، نو ستاسو سیاست او د پخوانی کمونیستی رژیم سیاست یو دی. که جرأت او جسارت لري بس وکړی چې د نجونو مکتب مو د اسلامی شریعت په محدوده کې ولې ور نه کړل.
بل خو طالبانو سره د دوهې تړون لاسلیکونکي زلمی خلیل زاد چې تر اوسه له نیوکو سره مخ ده، مګر د ځان پړنه بولی، تازه په افغانستان کې له یو خصوصي ټلویزیون سره د طالبانو لخوا د کابل د نیولو د درې مکلیزې په مناسبت مرکه کې تایید کړی ده چې د دوهې هوکړه پټې زمیمي حمله لري. هغه ویلي دا زمیمي ځکه پټې ساتل شوي دي چې د امریکا دښمنان ترې ناسمه استفاده ونه کړي، مګر ټینګار یې هم کړی که د ټولو افغانانو غوښتنو ته غوږ ونه نیول شي او سرپرست حکومت په دایمي حکومت باندې وانه وړي، پایلې به یې طالبانو ته هم د جمهوریت په شان تمامې شي. خلیلزاد ټینګار کړی که ټرمپ بیا ځله ولسمشر شي، شاید له اقتصادي لارو طالبانو سره له فشارونو استفاده وکړي، خو د دوی خلاف د نورو آپشنونو د استعمال امکان هم شته.
د جمهوریت خواهو ماوینا او جان دووټری چې زمونږ د کانګرس غړي دي، هغوی سره ما یو ناسته لرله او هغوی په ناسته کې دا خبره وکړه چې زمونږ د ټرمپ سره خبرې شوې دي او دا قوي امکان دی چې کله ټرمپ بیا رسي د جمهوریت راشي دی به په طالبانو باندې ګزارونه کوي، چې کوم هم ټرمپ دا خبرې په واضح توګه نه کړي. نو ما ورته وویل چې دا به افغانستان ته یو بله غمیزه یو بل مشکل راوړي، کله کدې په افغانستان کې دغه ګزارونه وکړي د طالبانو او د دنیا تعلقات به نورم خراب شي او د دې غټ اثر به په افغانانو باندې، د افغانان مشکلات به نور هم سیوا شي. لکه موږ تاسو چې په خوا کتلی دي ټرمپ د دغه شایانو ډیر پروا نه کوي، هغه چې سو په خپل ذهن کې وي هغه کارونه کوي. نو خدای دې وکړي چې هر څه چې وي د افغانستان په خ باندې وي، خو زه چې کوم فکر کوم ماته د افغانستان آینده ښه نه ښکاري.
خلیلزاد له تولنیو سره ویلي امریکا له طالبانو سره اړیکې لري او وخت نا وخت په ځینو مسایلو باندې خبرې ورسره کوي، خو په وینا یې د محل افغانستان امریکا ته خطر نشته او طالبانو د داعش په ضد بریالۍ مبارزه کړې ده. هغه که څه هم ویلي چې د طالبانو پر راتګ د فساد او مخدرات توکو د مخنیوي تر څنګ وینه تویدنه کمه شوې، خو د نجونو په زده کړو بندیز یې وستونزه بلل او ټینګار یې کړی دی چې پخوانی سیاستوال باید په خپل ځای قرار کینی ځکه هغوی چانس بایللی دی.
اکثره افغانان د خلیلزاد او خلیلزاد ته ورته څیرو سره په دې کې موافق دي چې په جمهوریت کې فاسدین، غاصبین، قاتلین، جنگ سالاران شتون درلود. موږ په ولسي جرګه کې د دغه فاسدینو غاصبینو جنگ سالارانو قومی ټکدارانو په مقابل کې جبهه نیولې وه او د ولس غږ مو وچتاوه. بنان د هغو پخوانیو جنگ سالارانو او یا چې په اوس وخت کې په امارت کې رامنځته کیږي انحصارګرې ډلې د ټولو نه ولس دا غوښتنه لري د دواړو اړخونو نه چې راتلونکي سیاست ولس ته په لاس کې ورکړي، حکومتداری ولس ته ورکړي، د قدرت د انحصار نه تیر شي. په جمهوریت کې موږ نارې ویلې، اوس هم دا نارې وایو. افغانانو ته، ځوانانو ته، ځوان قشر ته یو متمدن افغانستان په میراث پرېږدئ، نه دا چې بیا لاړ شو در 2000 پورې کم کندواله افغانستان چې و چې دا ډول یو افغانستان بیا د راتلونکي نسل لپاره په میراث پرېږدو.
او د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان بیا وایي د 2023 کال لومړۍ نیمایي کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د طالبانو د حکومت له لوري له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان چې مشري د بشري حقوقو د پخوانی خپلواک کمیسون مشره شهرزاد اکبر کوي، ادعای کړی چې د سکل په لومړی شپږو میاشتو کې شپږ دېرش تنه په زور تری تم شوي دي، په داسې حال کې چې تیر کال په همدې موده کې دا شمېر 11 تنه. د راپور په اساس د دې ترڅنګ سکل شپږ سوه 14 تنه په خپل سري ډول ناقانونه نیول شوي، خو تیر کال بیا دا شمېره 222 تنه. دغه سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي، د طالبان حکومت په دې موده کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د خپلو سختو پالیسیو او بندیزونو پلي کولو ته دوام ورکړی او قومي ژبني مذهبي لږکي له خپل مدني سیاسي حقونو، روغتیایي او ټولنیزو خدمتونو او عدالت ته له لاسرسي بې برخې کړي دي. رواداری سازمان ویلي خپل دغه راپور یې د افغانستان په 11 ولایتونو کې د بیلابیلو پیښو د عیني شاهدانو، مدني فعالانو، د پیښو د قربانیانو، د بشري حقونو د مدافعانو او د نړیوالو سازمانونو د راپورونو په اساس جوړ کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دې راپور په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې جواب نه کړی، خو د طالبانو حکومت تر دې وړاندې دا ډول ادابې بې بنسټه بللې دي.
د طالبانو د زندانونو په اړه فکر کول د سړي ذهن ته د دوی تیرې صحرایي محکمې راځي چې له انساني تحقیر او له انساني ربړونو او له بیلابیلو شکنجو ډکې وي. متاسفانه د دوی اوسني زندانونه هم د دولتونو د زندانونو په څیر نه دي. د دوی په زندانونو کې له بندیانو سره اوس هم د وسلوالې ډلې د زندان چلند کیږي. د دوی له زندانونو چې څوک راخوشي شوي دي یا هغه چا چې د دوی په زندانونو کې بند تیر کړی دی اوس راخوشي شوي دي، که د هغوی کیسې واورېدل شي نو کیسې د اورېدلو نه دي. لا هم تحقیر او ربړونه او زورونه او د وسلوالې ډلې په توګه برخورد د دوی په زندان کې شتون لري.
او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز رسنیو د تیرې اونۍ بحثونه دا و چې په کوزه پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا کې د یو شمېر سیمو پښتنو او بلوڅانو د پاکستان د خپلواکۍ اتاویومه کلیزه د تورې ورځې په نوم نمانځلې ده. بلوڅانو د بلوچستان په تربت، پنجګور او نورو سیمو کې له پاکستاني ځواکونو سره خو ډب هم کړی دی. دغه راز پښتنو قومونه هم په خیبر دره، شمالي وزیرستان او جنوبي پښتونخوا کې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د تور بیرغونو په پورته کولو نمانځلې ده. ګڼو پښتنو فعالانو د تورې ورځې په توګه د 14 اګست د نمانځلو کمپاین چلولې و او په ځینو سیمو کې بیا پښتانه له هغو پاکستانیانو سره لاس او ګریبان شوي هم دي چې په دغه ورځې له پاکستاني بیرغونو سره جشنونه نمانځلي. دیخوا په افغانستان او افغانستان د باندې د طالبانو د بیا واک رسیدو درې مکلیزه یا د اگست 15 هم د تورې ورځې په توګه په ټولنیزو رسنیو ونمانځل شو. لندن کې هم یو شمېر فعالان راټول شوي او د جمهوریت د سقوط ورځې په افغان تاریخ کې د تورې ورځې په توګه نمانځلې ده، خو په ټولنیزو رسنیو له دغو فعالانو سره طالب فعالان لاس او ګریوان و چې د 250 هیوادونو په ماتولو او له هر ډول سیاسي فشار آزاد افغانستان یې ورته خپل کړی، نو په کوم صورت د دوی اخیستې ازادۍ ته تور ورځ وایي. بلخوا منتقدانو ټینګار کړی چې طالبانو یو مشروع نظام نسکور کړی، د یو تړون له مخې راوستل شوي او ژمنې یې وکړې چې د امریکا له ګټو سره ټکر کې هیڅ عمل به نه کوي، نو له دریو کالو راهیسې هفتهوار 40 میلیونه ډالري کڅوړې هم اخلي، ځکه دوی د اګست 15 ته توره ورځ وایي. تیره اونۍ د یو یوټیوبر په مرسته کابل کې د طالبانو یو مسؤول او وسلوالو یې پارکونو کې د ځوانانو هغه ډلګۍ په نښه کړې وې چې د چکر، ساتیرۍ او لوبو لپاره پارکونو ته راغلي وې، خو دغه طالب قمندان چې څیرۍ تر ډیره پټه کړي د دوی پر شخصي کړو وړو د نیوکو سربیره په توهین امیزه لهجه خبرې ورسره کړي دي. د طالبانو مخالف او فعالانو لیکلي دا ویډیو په افغانستان کې د شخصي ازادۍ او د سلب او په عامه وګړو د هر مسؤول او نامسؤول طالب د دیکتاتوري چلولو ښکارندوی کوي. دوی ویلي طالبان دي عام خلک همره و ځوري څومره چې بیا د وخت پر رسیدو سره په ځان لوريږي. د دې ویډیو په خبرېدو د طالبانو د مخالف فعالانو ترڅنګ د دې ډلې د پلوي فعالانو لخوا هم توندې نیوکې شوې دي او دا یې له انساني وقار ښکته کار بلل دی. دوی ویلي د شهرت او یوټیوبرانو په ساتلو او پاللو سره د یو شمېر مسؤولانو لخوا په لوی لاس د خلکو ترمنځ د دوی پر ضد د نفرت تخم کرل کېږي. خو طالب مسؤولانو بیا ازادي راډیو ته ویلي دا قومندان د مخدره توکو د کارونکو په پیدا کولو پسې وتلی و. او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بله ګرمه موضوع د شپږیزه کرکټ لیګ سیالیو په یوه اونۍ کې د لوبغاړو ترمنځ د څو ځله نښتو او ناندریو وه چې مینهوالې لوبغاړو ته غوسه کړي و. تیر اونۍ د افسر ځاځي لخوا یو ځوان لوبغاړي سره د لفظي شخړې او هغه ته د کنځاو موضوع لاسړه نه وه چې له لوبڅار او حشمت شهیدي سره د شرف الدین اشرف لفظي شخړې رسنیزې شوې. ورپسې یو ورځ وروسته د ګلبدین نایب او آفتاب عالم ترمنځ لفظي شخړه او اوږد تکرار هغه موضوع چې په رسنیز کې دوی مینهوالو پر لوبغاړو کلک نیوکه وکړي. مینهوالو ویلي په شپږیزه کې د لوبغاړو په اخلاقي کوډونو ټینګار او څار خورا مهم دی او ګڼ لوبغاړي باید د دغه کار سزا یا تادیبي سرزنش وویني. دوی ویلي کرکټ د باوقار خلکو لوبه ده او افغان لوبغاړو نه د دا ډول اخلاقي پریوتنو او تیروتنو تمه نه کیږي. او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې چاغخ چې د ټول نړۍ د خلکو لپاره راتلونکو لسیزو کې یو ستر ګواخ ګڼل کیږي. خو تازه د سعودي یو ځوان چې کابو یو لسیزې د شپږ سوه لس کیلوګرامه وزن درلود د شفا د روغتون ډاکټرانو وروسته یو دریو کلونه کې وزن ایله درې شپېته کیلوګرامو ته راښکته کړی دی. خالد بن محسن شاري په 2012 کې له نیم ټن څخه زیات شپږ سوه لس کیلوګرامه وزن درلود او کورنۍ ته یې حتی له ځایه خوځول هم سخت شوي وو. مګر څه موده وړاندې یا شاوخوا څلور کاله د مخه یې د درملنې ټول مصارف د سعودي پاچا شاه عبدالله په خپله غاړه واخیستل او شفا د روغتون کې دیرش تنه ډاکټران په درملنه بوخت شول. خالد چې روغتون ته په ځانګړو تدابیرو کې وړل شوی او حتی د کور او خونې دروازه یې هم ورته ماته کړې وه. ډاکټرانو یې پرله پسې بایپاس جراحي عملیاتونه وکړل او له ورزش پرهیز او فزیوتراپۍ نه وروسته یې شپږو میاشتو کې نیمایي وزن کم کړ. خو له 2023 کال راهیسې تر ننه هغه 1522 کیلوګرامه وزن کم کړی او اوس یوازې 3.5 کیلو وزن لري. او که څه هم په شرقي نړۍ کې عام ذهنیت دا ده چې یو نارینه د دوه یا درېو مېرمنو ترمنځ سم عدالت نشي مراتولی، همدا وجه ده چې کورنۍ سکون یې له منځه ولاړ شي. خو راشئ له داسې یو چا سره مو مخ کړم چې د ذهني سکون لپاره یې تر اوسه 3500 ودونه کړي دي. ابو عبدالله چې 15 کاله عمر لري د ودونو شمېر یې په 3.5 کلنۍ کې 3500 ته ورسېده او بیا یې پرېکړه وکړه چې نور به ودونه نه کوي. ابو عبدالله وایي لومړی واده یې په شل کلنۍ کې له ځانه شپږ کاله مشرې مېرمنې سره وکړ. خو درې کاله وروسته د کورنیو لانجو له امله بنه پرې راوسته، تر دې چې درېم او څلورم واده یې هم وکړ او بیا یې د کورنیو جنجالونو له امله لومړنۍ درې مېرمنې طلاق کړې. هغه وایي له دغې پیښې وروسته د یوې آیډیال مېرمنو په لټه شو او په همدې لټه کې یې په سعودي کې دننه او د باندې د ودونو شمېر 3500 ته ورسېده. په همدې سره د نن اوم ورځ عمران غاړو سید شینواري سره خپله اوم ورځ مه هېروئ.
ಸ್ವಾನಿ ಮರ್ಗಾ